شیبریم دا سجی رڈو دا تو بجو دا خبرونی دا وریدون کی هر کلی کون دا جنوبی و منزنی آسیا پو چارو کی دا امریکا دا بحرانی و چارو دا وزارت مرستیال وی هیوادی پا افغانستان که دا هیچ وصلوال مقاومت ملاتر نکوی دانالد لو لازدی رڈو سر پا مرکه کی وویل چه افغانستان تا باید سوله و ثبات رشی دا طالبان مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنشیر د لومړۍ حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د پنشیر په پریان ولسوالی کې سیمه ایزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویې ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر ځینو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپل وخت تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې یې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان یې څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وصلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې دریو واړو هیوادونو ترمنځ د ریلګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 13 ځلې او لیورپول 14 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
The United States government supports stability. We do not support
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانالد لوی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. وړاندې مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړو خیل نظر هم اخیسته.
هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي
د بزګرانو اندېښنه در سره شریکو.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک اچاک کوي پاکستان د
او د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو. د جغرافي په درس کې د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه معلومات اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. دونالد لو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همداراز په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دونالد لو قرغزستان ته د سفر پر مهال له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هیدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړې چې طالبانو د زمري په 24مه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د ښځینه ویندویانو لپاره د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د ښځو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. میرمن کړوخیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبانو متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړی دی چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع سي څو کاله مخکې د اسلامي مالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري دی او که دغه توره چادر، یعنې چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلي هغه کسان چې په تلویزیونونو کې کار کوي باید مخونه پټ کړي. دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوارم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د ښځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان میرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري که کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرارت له شریعت نه بالکل مختلف دی او دا کسان هم ډېر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري چې دوی غواړي باید دوی وکړي. او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه په اصل له سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولي دي، ځینې امتیازات یې پې قطع کړي دي او دې ته منتظر چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوې ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولی شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تېره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبانو کورنۍ په هغه ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغه ملکونو ته فراهم کېږي، دوی تجارتونه هم هلته دي، دفاتر هم هلته دي چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر. نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو نه باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمښت څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لیست کې دي، لاکن بیا هم د دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي. تګ راتګ له دوی په ازادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینو کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر ازادانه شکل باندې دوام لري. یعنې دا ځینې مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل،
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
نن هم شنبه ده، له اتو نیمه بجو وروسته درسي ساعت لرو. دا درسي ساعت د جغرافي مضمون ته ځانګړی شوی دی او نن د مصنوعي سپوږمۍ په اړه تاسو سره معلومات شریکو. طالبان وایي په ننګرهار کې د لسکونو قانونو د استخراج چارې پیل کړي دي. یو شمیر کتونکي دا اعتراض لري چې له افغانستان سره د نړیوالو روابط نشته، نو شایي د دې قانونو تړونونه په خرابو شرایطو شوي وي. خو طالبان وایي چې په ننګرهار کې 2600 تنو ته د قانونو د دغه تړونونو په تړاو د کار فرصت برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د قانون ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د درې څلوېښت لویو او وړو قانونو قراردادونه له یو شمېر شرکتونو سره کړي او اوس مهال د قانونو د استخراج چارې په قانوني توګه ترسره کیږي. د ننګرهار د قانون رئیس مفتی عبدالحمید اخوند وایي هغه قانونه چې په قانوني ډول یې د استخراج چارې پیل شوي، پکې د شوکانی، نفرایټ، ګچ او مرمرو لوی او وړو قانونه شامل دي.
محصول بیجکوي حتی ترتیب وسی مده داسې هم لرو، معدن هم لرو چې دغه محصول 5.5 لک پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي، او داسې معدن هم کامه کیلو چې دغه 5.5 لک او 3000 دا محصول دی، پیټن محصول دولت ته کوي. دا ویډیو غټ شي ان شاء الله دی دولت هم خوب سره دريږي او دا د ولس سټډیز زیات کاروبار کې پیدا کیږي، تجارت کاروبار.
مفتی عبدالحمید خون وایي تازه د ننګرهار په ګامي او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایډو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو استخراج پیل کړی او زیاتوي چې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوي دي.
د ننګرهار ولایت د ګامي او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرایډو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې د استخراج لپاره د وزارت د هدایت مطابق دوی استخراج
د نظر خاوندان په اوسنۍ شرایطو کې د حکومت له لوري د قانونو استخراج یو ښه ګام بولي. ډاکټر اسدالله خالص تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي، بلکې د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دغسې حالت کې چې زموږ اکثر افغانان د بیروزګارۍ نه سر ټکوي، په لسهاوو زره خلکو ته کار پیدا کیږي. یوه غوښتنه دا لرم چې دغه استخراج ښه مدیریت شي، روڼتیا یې تضمین شي. نه یوازې د هره ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه اوسي مسؤلینو باندې مې غږ دا دی چې شون د فساد پدیده مونږ ته ډېر پخوانه را پاتې ده او احتمال شته چې بده کې هم وشي. خو خبره دا ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
نوموړی زیاتوي چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي او باور دا دی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو استخراج پیل او پانګونه پرې وشي، دا هیواد په ځان بسیا کېدای شي.
افغانستان سشکل د خلکو د غذایي اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. له بلې خوا کروندګر وایي سشکل د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کروندګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی بزګر شبګیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نهیلی سوی. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
مونږه دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بد بیا یو مشکل مونږ ته جوړي. دغه د حکومت نه مونږ غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پورې خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کړو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته سوې ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د پنځمې په ورځ پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې 9 وګړي کافي خواړه نسي ترلاسه کولای.
په افغانستان کې 2 میلیون ټنه غنم ته ضرورت دی. ولې په افغانستان کې غنم کم شوي؟ سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې یې بیه لوړه شوې؟ وچکالۍ د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی؟ د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه حده افغانستان د غلې له نظره اغېزمن کړی دی؟ نن تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
ترشنا آسمان لاندې پروګرام نن له ازادي راډیو اورېدلی شئ. او البته یوه یادونه وکم، د یکشنبې په ورځ دا پروګرام نه تکراروو ځکه چې درسي ساعت له ازادي راډیو خپرو. اوس و نړیواله مسله راخلو، د اوکراین مسله. د اوکراین جمهور رئیس وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی همداراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکي د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا داسې نه ده. ښاغلي زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې
مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 3 میاشت پیل شوې ده او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پیله د سیویر دونیتسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښاروال الکساندر ستریو کام ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې ښار کې تر اوسه لږ تر لږه یو نیم زر کسان وژل شوي دي. روس پلو بلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټی نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خپاره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر ستنېدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متی الله خروټی بیا وایي کمیسیون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون ویان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د هغوی د راستنولو کمیسیون کار په ښه توګه سره مخته روان د ګڼو کسانو رابطې نیولې دي. تېره ورځ د تېر نظام چارواکی انتظار خادم صاحب هغوی خپل هیواد ته راستانه شول، او له دې سره سره ګڼ شمېر نورو کسانو چې په تېر نظام کې په نظامي او ملکي وظایفو کې پاتې شوي او دندې ترسره کړي وو هغوی رابطې کړي دي چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د را هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه دی ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو چات براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ شي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین شي، نږدې اهداف تعین نه شي، په دې تعین نه شي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هواري شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوي چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دیني مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وضع کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټ نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي له دولتي کارکونکو د 1% معاش ګرځول دیني مدرسو ته تاییدوي، که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړي. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وای د دولتي کارکونکو له معاشونو د 1% ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دینی مدرسو ته له معاش د 1% پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دی.
په ټوله کې دا کار د یو خیریه اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅ څوک فردي مسؤلیت نه لري بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له معاش د 1% ګرځول اختیاري نه بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او وویل چې په جلسه کې په دې اړه پرېکړه شوې او باید دینی مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له 3 میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکوونکي ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د 1% نه چې د 0.5% توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکوونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپلې اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
پونده ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي دي، څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور توپان دی، غوډي په څو دي، تیل په څو دي، خو سړی وس د یې پر هیڅ شی وس کار نه کوي. غنم د غره کم ګران دي، موږ د غوښ شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غنی واخلا شو، دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ، افغانستان لزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري، نو دغه جنګ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته، کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو، پولیسو کې وو، هغه ټول اوس بیکاره دي، کورو کې پراته دي، څو خارج ته لاړل، در بدره شو. نو که چیرته کار ورته ونه ګوري، وظیفې ورته ورنه کړي، نو دا جنګونه نور هم زیاتیږي، نور هم دغه ساحې نامنه کیږي. بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنګونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو، طالبان په اطراف کې وو، جنګېدلو به جنګونه به ولو. اوس به هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی، په ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي که چیرته دی په وظیفې ورکړي، معاشونه ورته مقرر کړي، هغه خلک به راشي، دوی سره به څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کړي. نه به نامنی وي، نه به ټک وي، هیڅ شی به هم نه وي.
بابرزه یادګارم دی، لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپولو چارواکو څخه همدغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغه وردی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي، او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري، نه ته معلمان سم درس ورکوي، نه دی مکتب ځي. په دغه باندې دی پابندي کې دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي، نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي، ایشي مکتبو کې وګرځي، یا تان دلته هغه کې وګوري چې د درس څنګه نه هغه کوي، معلمان کله راځي کله نه راځي.
ګل محمد د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي و داسې نور شان ډېر ګران دي. زه خپله دلته چې یم د موټرګاټانو مستیرخانه کوم، هلته زه ورغلم شرکت چې پخوا موږ په 10 افغانۍ یو شی راوړي، دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 120 افغانۍ راکوي، 110 افغانۍ راباندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي را شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دې څه کوم چې دا زما پیغام تر د امارت تر مشرانو پورې ورسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره.
ازادي رادیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې له ازادي رادیو درسي سات پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی همدغه د پنچیر د لومړي حصے د ولسوالي په پیښور سیمه کې شوه. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنچیر په پریان ولسوالي کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې وی سرچینې چې نه خوشتل نومې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنچیر امنی قمندان مولوی داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته پر جنو کسانو شک درلود، نو هغوی له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بنت تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپلواک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې 14 ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي لوی نوی پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یو طرحه وړاندې کړې ده. شوکت مرزیایف پرون د ایریشا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولای شي. تیرونه د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ د ریلګاډي د یوې لوی پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په منځ کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلی نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر تننه وزي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو په زړه پورې او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21مې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21مې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21مې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده که یا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات سوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د 12م ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلوونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ولشتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وهي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي یې زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسته له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل، توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوان زما تنبلتیا و ونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کارو کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده دا چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0000420212 شپږ څلوېښت 01